د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې ډېرې مسائل د ډېرې راپورونه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس پر موضوع انترخي د کانفرنس نن دوهمه ورځ ده په څو شیبو کې به ام پای ته ورسیږي کانفرنس ته په پرانیستونکو وینا کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم بیا خپله پخوانۍ خبره تکرار کړه چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی د کانفرنس له وروستي حاله مو خبرو خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکا غواړي د ایران د تیرې میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدي ډول وارزوي د روسي ولسمشر وایي د هغې جت الوتکې تور بکس موندلی چې د ترکیې له لوري ویشتل شوې وه خو لومړی به ناجیه صافی ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري افغان ولسمشر د سیمې په کچه د یو سیرنیز میکانیزم په جوړېدو ټینګار کوي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي سو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي ښاغلي غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه بلکې د اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې ګډه مبارزه وشي
And it's important to create a mechanism of verification.
خغلی غنی ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې د سیړنې او سیمایي دي همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي څوک ورسره مالی مرسته کوي او څنګه دغه ډلې له جرمي او د مخدره موادو له اقتصاد سره اړیکه لري ولسمشر په خپلو سرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده و اوس په سیمایي پدیده بدل شوی نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده له اسلام آباد نه د ازادي رادیو د مشال برخي خبري الوای چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو خبري شوې دي ویل کیږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون کړی و د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوي او یو تن ځان ته چاودنه ورکړې دغه وزارت وایي چې د پیښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل له دې وړاندې بیا له سیمې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر سرچینو په حواله ویلي و چې د کندهار پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو په حمله کې اتلس کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره به ډیر ژر د روغتي مرستو پروګرام پیل شي دا تړون نن په کابل کې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د برتانیې د سفارت او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي تمه د امریکا د امنیت شورا تر غونډې د مخه دا مسله راپورته کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تېره شپه ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک پیاوړی سي امریکا بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولای سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی وو. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوې ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا نه لري، نو ځکه دغه هیواد د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر وایي د هغې جټ الوتکې تور بکس یې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه، او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دې دغه تور بکس نه خلاصوي او دا کار دې د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر 23 د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسیې جټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د روسیې دفاع وزیر وایي هغه سیمه چې الوتکه پکښې لوېدلې وه په دې وروستیو کې د سوریې د پوځ د ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلې ده، او هغوی د همدې الوتکې د تور بکس په موندلو کې همکاري کړې ده. د سوریې د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی وو. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېری سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک نن د الوایر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی وو چې له مخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې د سولې خبرو په اړه سره راټولېږي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د هغه هیواد جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونې چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورتګ کاملا ممنوع سي د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه دی د سه‌شنبې په ورځ د همدې څرګندونو په غبرګون کې وویل:
Normally, I do not comment on what's going on in the presidential
election. دوی زه معمولا د ولسمشری انتخاباتو پورې اړوند مسایلو باندې نظر نه څرګندوم، خو نن یو استثنا سته. دا محافظه‌کاري نه ده. د ډونالد ترامپ پرونی وړاندیز د جمهوری غوښتونکو ګوند او ترغه لا مهم د امریکا له ارزښتونو سره سم نه دی. د سپینمړی ویان جوش ارنست هم ویلي د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره د هغه صلاحیتونه له منځه وړي. ترامپ پرون د خپل دریځ څخه د دفاع لپاره ویلي چې په دغو خبرو کې هغه مسلمانان هدف نه و چې په امریکا کې ژوند کوي. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان ووژل د دغې پیښې لپاره مالي لګښت د 28500 ډالر راپور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی وو. تر برید شاوخوا دوې اونۍ وړاندې دغه پیسې د سید رضوان فاروق بانکي حساب ته رسېدلې وې. د هغه پیسې په سان فرانسیسکو کې میشت یوه آنلاین پور ورکوونکي خدماتي شرکت څخه اخیستې وې چې دا کار یې د ویب بانک .com له لارې تنظیم کړی و. د یوه جرم ترسره کولو لپاره د دغه ډول مالي لګښت برابرولو میتود ظاهرا بې ساري ښکاري. راپورونه وایي فاروق د دغه پور څخه 10000 ډالر د نومبر پر 6 نیټه اخیستی استوی او شای په دې پیسو یې دوی ای آر 15 ډول اوټوماتیکي وسلې اخیستوي. دغه راستر برید د مخه درې ځله له دغو پیسو څخه 15000 ډالر د فاروق د مور رافیه بانکي حساب ته انتقال شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کې غوړی به هم د خبرونو ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ډیری موضوعات مو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس پر موضوع ترخی. افغان ولسمشر د کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کې ویل چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي.
افغانستان هیز بین ا پلاتفورم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او یو ځل بیا پر هغې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې اړه د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو له نظرونو مو هم خبرو. په دې اړه په کوټه کې له یو شمېر افغانانو سره هم غږېدلی وو.
د دې ډېر ښه ان شاء الله اثرات لویږي. دا وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات دا غوې د بل سره کومې ګیلې هغه ختمیږي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري لومړی زو اسلام آباد ته چیرې چې د آسیا د زړه د کانفرنس غونډې تر دا څو شېبې مخکې روانې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم هلته ده. شفق صاحب آیا راته وویل چې شفق صاحب اوس غونډه روانه ده او که خلاصه شوه که پای ته ورسېده؟
بلې سلام وړاندې کوم. غونډه لا هم روانه ده خو په ورستۍ برخه کې ده او څومره چې ما معلومات واخیستل د غونډې له ګډونوالو څخه هغه کوم اعلانیه چې خپرېږي د دې غونډې د نتایجو په اړوند په هغه باندې کار روان دی او په څو دقیقو کې به غونډه پای ته ورسیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په یو خبری کانفرنس کې د دغه غونډې ناچوړ او نتایج له خبریالانو سره شریک کړي.
د غونډې په اصطلاح غونډې ته د وینا د ګډونوالو ویناوې پای ته رسېدلې دي او نور بحث نشته، یعنی په دې معنا چې په غونډه تقریبا ختمه شوې ده، پای ته رسېدلې؟
بله همداسې ده. ویناوالو ټول هغه د بهرنیو چارو وزیران چې وو او نورو هغه چارواکو چې د خپلو هېوادونو استازیتوب یې کاوه او د ځینو سازمانونو دوی خبرې استازو دوی خبرې وکړې او تقریبا خبرې پای ته رسېدلې.
شفق صاحب، دې غونډې ته پر افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان د صدر اعظم پر ویناو سربیره چې په اړه تفصیلي راپورونه لرو، وروسته به اوریدونکو ته واورو. نورو چا ویناو وکړې چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې وي یا پر مهمو نقطو دوی ټینګار کړی وي؟
نو تر ډیره د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې او د سیمې په اړتیاوو او دغه راز د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړتیاوو خبرې وکړې. ده وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات په معنا ده او ټینګار یې وکړ چې باید د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په دې برخه کې خپل هیڅ ساز مرستې ونه سپموي. دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې خبرې وکړلې او هغې ټینګار وکړ چې تروریزم په سیمه کې او افراطیت په سیمه کې یو لوی ګواښ دی او دا ګواښ د ډېرېدو په حال کې دی. دې ټینګار وکړ چې باید د تروریزم د مرکزونه باید په سیمه کې په هر شي چې ظاهرا اشاره پاکستان ته وه دا باید له منځه ولاړ شي او هغه هیوادونه چې د تروریستانو مرکزونه په کې دي باید تلاش وکړي او دا مرکزونه بند کړي او له منځه یوسي او پرې نږدي چې په سیمه کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. او دغه راز د نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې او تقریبا ورته خبرې وي او ټولو په سیمه کې په سرمایه ګذاري یا پانګونې باندې او د سیمې د هیوانو دوو ترمنځ اړیکو پر پیاوړتیا باندې خبرې وکړي. دغه راز مال نیکولاس هایزم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره هم خبرې وکړي. هغه هم دغه غونډه چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده د افغانستان او سیمې د امنیت او پرمختګ او ودې لپاره ډېر مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې باید هغه کوم نتایج چې تراوزي او کوم مسایلو باندې چې توافق کېږي او ټینګار کېږي او اعلانیه کې راځي هغه باید عملي شي او د همداراز تمه وښوده چې د افغان چارواکو او د پاکستاني چارواکو کومې غونډې چې نن دي په تېره د ولسمشر غني او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د سولې په موضوع باندې او د تروریزم سره د جدي مبارزې په هکله ته هم ښه نتیجه ولري او په افغانستان کې سوله راشي او طالبان خبر اترو نیسه حاضر.
د غونډې یو بل مهم ګډونوال د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې وې. مخکې مو په لنډه توګه اوریدونکو ته یو څه وویل. جواد ظریف څه وویل د افغانستان په ارتباط؟
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې باندې ټینګار وکړ چې توریزم په سیمه کې یو غټه ستونزه ده. په تیره د خبره دایښ ده ویل چې طالبان اوس په څو برخو باندې د انشاب یا د ویشلو په حالت کې دي، په دوو یا دریو په دوو برخو او په دریو برخو یا احتمالا زیات برخو باندې. د ویل کچیر طالبان په ډیرو برخو ویشل کیږي یا یعنی انشاب کوي، دا د داعش د پیاوړتیا سبب ګرځي. یعنی هغه اندېښنه وښوده چې ممکن د طالبان په ډیرو برخو ویشل کیږي، د هغوی ځینې برخې یا ځینې طالبان هغه له داعش سره یو ځای شي او له هغه څخه داعش استفاده وکړي او داعش په سیمه کې پیاوړی او قوي شي. د غوښتنه وکړه چې باید دې مسلې ته جدي پام وشي او پرېنښودل شي چې داعش په سیمه کې پیاوړی شي او د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ترې جوړه شي.
شفق صاحب، افغان چارواکو مخکې له اسلام آباد له تاګه د پاکستان په اړه یو تند دریځ نیولی و. اکثر افغانان هم چې موږ سره غږېدلي یو موږ ته پیغامونه راستولي دي، چندان دغه غونډې ته خوشبین نه دي. تاسو چې له نږدې افغان چارواکو سره هلته غږېدلي یاست، هغوی دا ځل څه فکر کوي چې آیا د پاکستان له لوري د پاکستاني چارواکو سره څخه کوم د افغانستان د امن او ثبات په ټینګېدو کې یو جدي دریز اخیسته، یعنی په دې معنا چې کوم وعده ورسره سوي یا نه، یا دوی راضي دي له دغه غونډې او اسلام آباد ته لتاګه؟
تر اوسه پورې دوی په دې اړه ډېرې خبرې نه دي کړې، خو ما له محمد حنیف اتمر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار څخه چې کله پوښتنه وکړه په دې اړه چې آیا د سولې خبرې او له تروریزم سره د مبارزې موضوع د ښاغلي غنی او د پاکستاني چارواکو د خبرو په اجنډا کې شامل دي کنه، دا وویل چې هو، هم د تروریزم پر ضد د چین د مبارزې او هم د سولې د پروسې موضوع دا دواړه شامل دي. او افغان چارواکي په مجموع کې چې موږ له دوی سره خبرې کړې، دوی هم یعنی د تیر په څیر ډېره توقع نه لري. ولې؟ دوی وایي چې نړیوال فشارونه زیات شوي دي او پاکستان هم اوس پوه شوی دی چې دغه تروریزم د هیچا په ګټه نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي او د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم مرسته وشي په تېره د پاکستان لخوا. نو دوی وایي چې تمه لري چې دا ځلې دغه غونډه نتیجه ورکړي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي او افغانان یې غواړي او هغه سوله ده او له تروریزم سره د پاکستان رښتینې او جدي مبارزه ده همدغه شي.
اشرف غنی د دغه غونډې تر څنګ تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري، دغه راز په پام کې چې د پاکستان د پوز له لوی درسې سره چې ویل کیږي یو واکمن پوز دی هم غواړي وګوري. یعنی دا غونډې تر ماښامه دوام کوي، نن بیا وروسته به افغان ولسمشر بیرته کابل ته ستنیږي.
لماسپیسیم وروسته په اغلب ګمان په دریو یا درې نیمو بجو د پاکستان په وخت اشرف غنی له نواز شریف سره ګوري او اجنډا یې هم که څه هم په ډېر جزئیات نه دي ورکړی سوي، خو د سولې موضوع او د تروریزم سره د مبارزې مسله او دغه راز دواړو هیوادونو اړیکې دا پکې شامل دي. او د ورځې په اخره کې مخصوصا ناوخته چې د ښاغلي غنی وروستۍ لیدنه او خبرې اترې به وي، هغه به له راحیل شریف سره وي د پاکستان.
بله، مننه شفق صاحب. د ازادي راډیو خبريالو ټلیفون مو ورسره قطع سو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ورستۍ کتنه د افغان ولسمشر د پاکستان د پوز لوی درس اسرائیل شریف سره ده چې ماښام یې ترسره کوي او له هغه وروسته بیرته کابل ته ستنېږي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د آسیا د زړه د کانفرانس دوهمه ورځ ده او پرانستونکې غونډې ته افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان صدر اعظم او ورپسې نورو استازو په یو لړ موضوعاتو رڼا واچول. افغان ولسمشر په خپل پرانستونکو وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي او افغانستان هم د سیمې او هم د نړیوالو لپاره د همکارۍ یو ښه پلاتفورم وباله. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د قسم سولمل په رپورت کې اورو.
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره سیمه ییزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا عمده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د غونډې ګډونوالو ته وویل د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړې. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همداراس ویل چې افغانستان له نړیوالو ترورستي ډلو سره جنګیږي او قرباني د دغه هیواد بې ګناه خلک کې واضح خوشحالي. ښاغلی غني ټینګار وکړ چې افغانستان به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې همکارۍ د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
افغانستان has been a platform for international cooperation.
افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم پاتې شوی دی او موږ به دې ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له آذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لرې ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالیو سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالیو شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي. دوی وایي سوله د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یوه څوړخیزه سوله چې زموږ د ټولو سوکالیو پر یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې وینا پر مهال وویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال ته لیواله دی. ښاغلي شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. دی وایي که چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي او که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوسا وي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسیا او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. نوموړي یو ور بیا وویل چې هیواد د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کېږي افغان پلاوی د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزې لیدنې ولري. په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه راز د یولسو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تمه لري چې ولسمشر اشرف غني به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همدارس د آسیا زړه کنفرانس ګډونوالو سره د شته ستونزو په اړه جدي خبرې وکړي او دا وار به سفر مثبتې نتیجې له ځان سره ولري.
د افغانستان ولسي جرګه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. د دې جرګې اداري هیئت په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم پخوانیو تجربو ته په پام سره وایي چې دا ځل باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د هر ژمنې د عملي کولو لپاره نړیوال تضمین موجود وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تأمین په برخه کې خپله هر ژمنه پوره کړي، کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناکراره پاتې وي. د دې جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی، ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایي چانس ده او آخري چانس به وي، ځکه ډېره موده مونږ د خبرو دروازې سره بندې وې. نو پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان مواجه ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلی ده، خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه و. نو دغه دا اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپل منطقه یا په سیمه هیوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي، نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی هم دراز ویل چې په افغانستان جګړه تپل شوی او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په تاوان نه دی کارول شوی، بلکې په خپل د تحمیلي جګړې تاوان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې روان دی د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک هغوی ته لارښوونه کوي. ښاغلی غنی هم رازویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونه له تروریزم سره د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دي، نو په اوسنیو ګواښونکو شرایطو کې باید له دې دریزه فاصله واخلو چې په ستونزو کې شامل او غیر شامل هیوادونه ووایو. دا د بهرنیو چارو وزیرانو پنځم کانفرنس دی او په پخوانیو هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود هم دغه مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وعده ورکړي خو بیا یې عملي کړي نه دي. ښاغلی مسعود د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان سولې د تأمین په هدف باید له پاکستان څخه دا ځل نړیوال تضمین واخیستل شي او افغان ولسمشر هم په هر یوه لیدنه کې په واضح توګه د افغان ملت غوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان خلک د خپل ولسمشر نه غواړي چې دا ځل باید د نورو کنفرانسو په نسبت باندې ډېرې جدي او واضح غوښتنه د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کنفرانس کې هم وکړي، په دا ټولو کنفرانسو کې پاکستان دغه څه وعدې ورکړي چې ګویا موږ د سولې په راوسو کې د افغانستان سره همکاري کوو، چې متاسفانه عملي همکاري نه ده کړې. اوس که چیرې د سولې خبرې کېږي، زما په آند باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي چې پاکستان واقعا هم په خپلو خبرو کې صادق ده.
خغلی مسعود هیله خو ده چې پاکستان لک تر لګه دا ځل چې د سیمې د هیوادونو پنځم ځل ناسته ده خپلې ژمنې عملي کړي او د افغان سولې په تأمین کې رښتینې همکاري ته ملا وتړي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه ناسته د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستاني صدر اعظم په وینا پرانستل شوه او دواړه په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمي وباله. که څه هم دواړو مشرانو هیله خو ده چې د یاد کانفرنس په پای کې د ګډو ستونزو او خنډونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان باندې د تحمیلي جګړې او د سولې د تأمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستنگزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د اسلام آباد د آسیا د زړه کانفرنس ته لویدیځو رسنیو هم ډېر پام اړولی دی. رضوان مراد دلته راسره په سټډیو کې دی او د لویدیځو رسنیو مطالبې لوستي دي.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل چې لویدیځو اکثرو اژانسونو په خپله بیا د پاکستان معتبرو ورځپاڼو د ولسمشر غني او د پاکستان د مشرانو څرګندونو ځینې برخې راخیستې دي. رویټرز خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې افغان او پاکستاني مشرانو د خپلمنځي جنجالي اړیکو په اړه په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. رویټرز لیکي افغانستان راتلونکي په اړه په دې کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی ویل چې دښمنانو هڅه وکړه چې افغانستان وویشي، خو د نوموړي په وینا دا هڅې خونځه شوې دي. ولسمشر غنی د غرا سیمې یو نړیوالې تروریستي ډلې د افغانستان د ناکرارۍ مسؤلې بللې دي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال انتونی بلینکن چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي څرګندونه هم نقل شوې دي. رویټرز وایي چې نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه په استفادې سره دي هغوی مجبور کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جرمني خبري اجانس هم د اسلام آباد په کانفرنس کې د افغان او پاکستاني مشرانو د څرګندونو ځینې مهمې برخې نقل کړي دي. ډي پي اي وایي د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د پاکستان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه خپله ژمنه تازه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان باید وسلوال فعالیت بند کړي او په سیاسي پروسه کې د شاملېدو له لارې په قانوني چوکاټ کې د سولې په پروسه کې داخل شي. د جرمني خبري اجانس د ولسمشر غني دا خبره هم نقل کړې چې وایي په دیموکراتیکو ټولنو کې باید تاوتریخوالی ځای ونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا اسلام آباد ته په رسېدو د پاکستاني مشرانو لخوا د ولسمشر غني د هرکلی په څرنګوالي د اسلام آباد غونډې ته کتنه پیل کړې. ډان لیکي د پاکستان صدر اعظم، د پوست لوی درستیز، دفاع وزیر او د هوایي ځواک مشر د افغانستان ولسمشر ته د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. دغه پاکستاني ورځپاڼه وایي د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې ویل چې هغه او صدر اعظم نواز شریف پر یو بل د تورونو لګولو پر لوبه باور نه لري او باید د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو لپاره داسې یو مکانیزم برابر شي دواړه هیوادونو ته ګواښ کوونکې عناصر او شبکې پکې معلومه او په نښه شي. ډان ورځپاڼه وایي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد کانفرنس ته ویل چې هیواد د سیمې د ټولو هیوادونو په استازیتوب نن سبا د تروریزم پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غني د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره سره په دې کانفرنس کې ویل چې دا عملیات د دې سبب شول چې سلګونه بهرني او د سیمې وسلوال افغانستان ته ووړي او دغلته ناکراری رامنځته کړي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. دغه کانفرنس ته څومره افغانان خوشبین دي او آیا پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر به د دوړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیز ولري؟ په کوټه کې د ازادي رادیو خبریال له څو تنو سره غږېدلی دی.
زما نوم کلیم دی او زه د کوټې اوسېدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان ته راسي نو د دې به ډېر ښه انشاءالله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي، کله خبرې اترې وي، نو بیا د ملکونو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي، د هغوی یو د بل سره کومې ګیلې هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو، لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري، دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دې ملاقات د پاکستان ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډیر ښه اثر ولري او ان شاء الله د دواړو ملکو ترمیان به یو عربیا لکه په خوا چې کوم ښه رښتې وي هغه به قائم وساتل سي برقراره پاتې سي.
زمان محمد سلیم دی زه د کوټې اوسیدونکی یم. هغه ناسته خو هم د دغه نه د خالي وخت ضایع کول دی. که چیرې ښه خبرې کې راځي یو بل عمل پل کوي یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي موږ خو اورېدلی دي که ښه نظر که پاکستان وغواړي چې پر یو شی باندې لږ عمل وکړي زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي ولې د هغه د کور مسله ده.
کوټه کې د څو تنو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړې لړۍ درته خبرو. خو اوس بیا فریبا ظاهر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس ته ویلي د سیمې په کچه باید داسې څېړنیز میکانیزم رامنځته شي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو تمویلېږي. په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیز غونډه چې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې پکې وشوې پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې. د چارواکي وایي دا پېښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده په جدي ډول وارزوي. د روسیې ولسمشر وایي د ډیجیټل الوتکې تور باکس موندلې چې د ترکیې له لوري وشتل شوی او اوس د نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. د سوریې د مرکزی شهر هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل د دغې پیښې مالي لګښت د هغو $28,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و.
اوس هم نجیبه زمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړي. ښاغلي غنی چې نن د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په دوهمه ورځ خبرې کولې ویل چې دی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ترکمنستاني پلاوي سره د 1500 کیبي برېښنا د انتقال د لاین په اړه هم تړون لاسلیک کړي.
موږ به له ترکمنستان هیواد سره د ټاپي پروژه پرانیزو او همدارنګه هیله مند یو چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د 1500 کیبي برېښنا د انتقال لاین تړون د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شي.
افغان ولسمشر هیله وښوده چې د انرژي دغه پروژه به په سیمه کې په مکمله توګه مثبت بدلون راولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم په کانفرنس کې د ګډون په هدف د غهیواته تللی دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د اړیکو مسول سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې د کانفرنس د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د شوالي په هدف جوړ شوی دي. شاغلی پسرلی وایي د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم کانفرنس د دوه هیوادونو د ګډ سوداګریز اتاق په مرسته د دسمبر په 8 نیټه پیل شوی او درې ورځې به دوام وکړي. او د فاریاب ولایت د قینی ګمرک چارواکي وایي چې په روان مالی کال کې د تیر کال په نسبت 2.5% د عوایدو کسر درلود. د فاریاب د قینی ګمرک رئیس فضل الله فاضل ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال د عوایدو پر راټولولو کې دوی خپل ټاکلي هدف ته نه رسیدلي. شاغلی فاضل وایي چې نه امنیت د دې لامل شوی چې سوداګر د اړتیا وړ توکو واردات کم کړي چې ورسره د قینی ګمرک عواید هم کم شوي دي. د شاغلی فاضل په خبره تیر کال د قینی ګمرک عواید له 2 میلیون افغانۍ څخه اوښتي و خو سش کال د غواید له 1 میلیون افغانیو زیات دي چې په دې توګه د تیر کال په پرتله 2.5% کموالی شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 428 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منصراتلو د تاریخچه په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
ډیره مننه. زه هم اول تاسو ته او د تاسو د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منصراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د مانستراتلو اړتیا څه
د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه کله چې په یو شمېر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډیر انسانان لمانځي. او مثلا په صلیبی جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1095 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر په شرقي اروپا کې ان تقریبا څلور پیړۍ دربارو نیولې. همدارنګه د دنه وروسته په نورو جنگونو کې په لمړۍ نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونه په شاوخوا کې انسانان لمانځه لاړ. بیا همدارنګه په دوهمې نړیواله جګړه کې د 6 میلیونه په شاوخوا کې انسانان دلته لمانځه لاړ. نو کله چې د دوهمې نړیواله جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دې ته هم و چې دغه جنگونو د لمانځه تک د پاره یو مشترکه او نړیواله اعلامیه ته هم اړتیا شته. نو د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو سره سم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا تر 1980 کال پورې شید. 1980 کال په وروستیو کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینې نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هرې ماده باندې ډیر جلسات دایریدل، نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکړي یا یو هیواد به نظر ورکړي چې دغه ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي. مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به و یا د یو تعداد ممالک و د منافعو موضوع به و. 15 د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شوې. 15 د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیه چې جوړولې او وروسته د دغه 15 د کمیټولو جلسو نه دا په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه نه وروسته دا تصویبیږي. یعنی ډېره اړتیا همدا وه چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنگونو مخنیوی باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدله 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه. مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیه ته باغدي پابندي او د دې رعایت کوي. په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسی قانون کې هم د دې رعایت لپاره د اساسی قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت وکړي.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوی و کڅنګ
ولې نه لنی کمرغه چې دارنګ چې منګ همیشه د دې ادعا کوي چې منګ ډېر حق قوانینو لرونکي وي، یعنی د قوانینو نگانه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگانه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې ده. نو ویلای شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپل استقلال او ازادي ترلاسه کړ د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول یا چې هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامه یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې چې نن ورځ د اعلامیې سره کامل مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شیو ځای په ځای شیو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د طبیعت حق د لپاره اشاره شوی چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د طبیعت حق لري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت لپاره د قانون کې اشاره شوی و. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګرا کې غلامي لغو اعلان شو او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1919 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په د 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغو اعلان شو او ویل شو چې هیڅوک نشي کولای چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تک حتی په ټوله نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کنفرانس کاتل ساعت یوم کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1919 کال کې د ورسد استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې لمنځه وړي، او همدارنګه د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته د شکایت حق ادبا او تور کړل شوی، او داسې ډېر مسایل نورو چې د مسکن مسؤلیت، د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته، د هغه مسایلو چې یعنی زمونږ په اولین اساسي قانون کې د تزای ورکل شوی، او دا د دې ویاړ لرو چې مونږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه د مخه هم مونږ په دغه برخه کې زمونږ په قوانینو کې ځای و او ورته پاملرنه شوی و.
ډېر مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. ساپای صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څوه؟
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته پکې توجه شوی، د انسان هغه طبیعي ازادیګانې چې انسان ورته ضرورت لري او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادۍ او څخه او د عدالت د رعایت څخه پرته ژوند واقعا د مشکلاتو سره مواجه ده او مواجه. نو په دغه اعلامیه پرانا کې په صورت دی عموم ډیر هیوادونه قسم د اعلامیه یو خاصیت او خواص ده چې دی الزامی نه دی. په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیه ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي، د خپل الزامیت لري، لکه په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1920 کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده. د په ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي. یعنی د دغه اعلامیې په رڼا کې ډېر هیوادونه دې ته ژمن شول چې د بشری حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې هلته د انسان او د بشریت د ښه ژوند او د بشري ازادیو ته د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوي دي او د ملحق شوي دي او دغه په رڼا کې هغه تصویب کړي دي. یعنی واقعا په عمل کې د دغه اعلامیې تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړي دي او هغې ته ژمن دي چې عملي کوي. نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو دپاره په خاص ډول زموږ هیواد دپاره د ډیر ارزش لري او په دې باندې خوشحاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیې په رڼا کې حتی موږ خو مخکې وویل چې د مخکې د اعلامیې څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقونو ارزښتونه لکه منع د شکنجې چې زموږ په نظامنامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوې وه یا غلامي له منځه تللې وه په اعلامیه کې هم دې ته پاملرنه شوې او د اعلامیې په رڼا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادیو ته د پاملرنې سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او دې ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغیزمن دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغي او اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورځپاڼې د هغو سلو متفکرو لړلیک خپور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شاملې دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلي او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. وروستۍ خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدا غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل. مدني فعالانو حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی همدارز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغي وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیاتې په رواني ناروغي اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د امریکا افغانستان موسسې همدې تشي ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدی خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. امریکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په امریکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي. میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی، صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بېګو پرې خوشحاله یم. ډېر ما صحت ښه شوی دی. دا ښځې چې خبرې کوي هغه ته کله فکر ونیم چې ډېر اسوم مې بیا آرامه کېږي. بیا د دې نه چې کور ته لاړه سم بیا هم چې خدای کاشکې څه درسته ته راغلی نه وای همالته وای فکر مې بل وای. زړه سره ته خوشحاله دي چې ته خبرې نه کول خبرو راغلی. مشکلات دنیا زیات دی. ما به دغه مانځه کې بیا ودرېدم چې خدای زه څه شی وای. اوس هغه فکرونه مې کم سوي دي، چرتونه مې کم سوي دي.
رواني ناروغان ډېر بې حوصلې وي، تل غواړي یوازې وبوسي، په وړو خبرو غوسه کیږي، یا یې خوب ډېریږي او یا هم کمیږي، تل خپه وي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او آن ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکي شینکی چې د کورني تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې وایي، د زوی له مرګ نه وروسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په حال و چې آن کله کله به یې په ځان خولې هم لګولې.
ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مرد شو. بله ورځ چې سولې ورو راته وویلې چې زه خوای زوی دې له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې و په څلورم کې د اتا ته یې ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کوي له دوکانې په لغته وښت قطع خطا کړله مکتبه یوویسته. بیا ووت د خپله خیاطي مې کوله، برستنې مې ګنډلې. بله ورځ چې سو زوی په کې رکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووهه. چې موټر ووهه بیا مې تیا چسته دلته سره خپل ځان مې خولې لګولې، وېښتان مې شکول، د خپل لاسونه مې خپل مخ مې کړم کړم کړای د پاک مې خوړلې دي. کوټه کې به چولم ټول برش کړ کول وای غد لیونی. اته اولادونه مې دي، دا تو سره به مې جان کوم وخل به مې سرهالم. ډاکټر صاحب ته مې دغه قصه مې وکړه چې چل دې. ډاکټر صاحب بیچارهګي راته ویلې وای بس تا ټول اعصاب دې آرامېږي، ته ښه کېږي. بس داسې تمرین وکړه بچې، داسې اساسو کسې په یو باغ کې ناست یې بچې، سترګې دې پټې کړه، داسې د مرغې چونګ چونګ به د تر غوږو پورې شي، جای دې تبدیله کړه، داسې چاس درسره پیه، داسې زشته شروع سه ته بله جای بې جایه کې تمرینونه به یې راکړل. اوس چې زه دا ډاکټر صاحب ته دا دوه نیم میاشت کېس راغلی یم، اوس ډېره زه ورسره ښه شوی، اوس بچیان مې ما سره ښه شوي دي.
د امریکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت یې ډېر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکي تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګی ورکړو د دې د وجود په باره کې. فرض مثال څه فکر کوئ چې دغه درد هم چی شي سبب د دغه درد سوی ده. پس لږ اوس دوی واګی پیدا کړله، دغه تمرینونه څه کار ورسره کوو، دغه د دوی درد کته راځي. فرض مثال د اوږو، د ملا، د لاسو، دوی پوهېږي چې دغه فشارونه باید د دې کېږي چې زموږ وجود ته درد راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي. دلته جمنازیم شته، واکینګ یا قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراری. دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي ده. صرف ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دوا اخستلو، چون دا مریضانه مختدي که دوی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبرې نو متصاعد اثر نه کوي.
میرمن زرغونه د هغو شمیر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوي شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا قدرتو هم از تاغه دریو کالو که په مزار و په قندهار و په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تناب کابل کې قدرتو هم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي. وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه آرام یو. او بیا بعض اوقات وایي کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی، یا دوه کاله مخکې چې قلم دا د موږ ځوان که یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي. پرته د کورنۍ لغړې بل څوک په دین پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه ډیره صدمه لیدلې وه، چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړی ده، اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
وی امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو، لکه د بی بی عائشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دل په اخلو مسه د میډیا کې ظاهر سوي دي کنه موږ اقنل ورسده خپل دغه مراجعه کوونده نوم واخلو. فرض مثال سحرگل، دغه سحرگل زما مریضه و د سم روان درمانی کوله، یعنی د غل داستان خبرې سره رقم داستان دلودو ډیر وضعیت خراب وو. واغه اولین بار وخت سزه د تور اغلالمه د دې وضعیت د چیغه ویلې آرامش نه دلودو. اولا خو سره رقم باید موږ دې تارامش ورکو، بیا سره رقم دې اعتماد جلب کو، بیا سره رقم دې سره کار وکړو، کوم ماراتون استفاده وکړو، څه داخلي احساس وکړي دې پوسو څه دا سوق داسې د ما دغه راز او هغه ټول دې سره ده او په ما باندې اعتماد داخد باید دې کې چې دې خپل عزت نفس جګیږي. او سحرگل یعنی ډیره خاده اوس مکتب ته ځي، اوس خپل ژوند په ډیر نورمال شکل ادامه ورکوي.
د امریکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي، او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري دا مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي، او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکو چې د خسرګنی له خوا د قتل تور پر پوري شوی وو او څو میاشتې زندانی شوی هم و، د امریکا مرکز له برکته له محکمې نه تخسته او ماشومان چې خسرګنې دي ته نور کول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوی دي.
زموږ مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو وینم درې میاشتې تیر شو، بیا زموږ اوله محکمه وشو، بیا وکیل زمې زنګ ورور مو وهل وای راشه د دې محکمه ده. څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل میډیکا افغانستان وکیل ډېر کوم کومه راسته راوکو نما دې ته جریان ته راکړ او چې دا جریان د دغه پیسې شهرانه دا واخیسته. دوه ماشومان لرم، یو زوی دی، هغه دوی خو قایته کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړ، شماره یې راکړه، بیا شماره مې دې ته ورکړه. هغې ته زنګ وهل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي نو څه څه وکړم. بیا جې ته زنګ وهل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویستي. بیا رامستل بېرته او د دې مرکز نه تېره خوشحاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکو او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېر مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي، خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي. نو د دوی کارکونکو د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضاوی خانما را به شکل رایگان در
د خزو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو. هغه خزي چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګ لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي، او له دې هم نوی خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي. نو امریکا افغانستان مرکز د دوی په منسکي منځګړیتوب کوي چې په دې برخه کې موږ ډیرې قضیې حل کړې دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې یې تعقیبوو. تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خو تمو مشکلات دیگه شون هم حل بسازي.
د امریکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان
یک د امریکا افغانستان دفتر له څو اړخونو یو ماکل سره مرسته کوي. زموږ د ماکلینو ډیر قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخ بوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکوو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړې دي. د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیه له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
اعلان محاکمه ثلاثه قضیه جزایی را پیش میبرند.
ترنو اوریدونکو په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشتنو میډیکا افغانستان هم دې تشته په کتو په وړیا ډول د خزینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوی لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري له دې لارې وکولای شي خپل ستونزې حل کړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو